Radio. Radio Azadi.
د سهار پنځه بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبري مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه داعش د یاد اسلامي دولت سختري ځډلې د کندهار د پرونی حمله مسولیت په غاړه واخیست. د کندهار ښار د نوي کابل بانک مخته په انتحاري بلید کې لښ تر لښه یو ویشتنه ووژل شول او یو 50 نور ژوبل شول. طالب چارواکو د دې حمله د مرګ ژوبلو شمیر تر دې خوراله شولې دی. داعش ډلې د دې برید مسولیت منلو ترڅنګ ویلي طالبان په نقشه کړی دي. خو راپورونه ښیي چې په برید کې اکثره وژل شوي یا ټپیان شوي کسان ملکي مامورین وو چې د معاش ترلاسه کولو لپاره کابل بانک ته تللي وو. بلورته د امریکا لپاره د امریکا د متحد ایالاتو بخشي، بلورته د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو شارج دفیر کرندیکر د کندهار پرونی انتحاري حمله وغندله او هغه وحشیانه وبلله. کرندیکر پر خپل اکسپانه د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې افغانان باید پریښودل شي چې په سوله او له هر راز بیرې پرته ژوند وکړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان په تیر مالي کال کې د وړم کال په پرتله 4% لږ صادرات لرل. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر کال افغانستان د 1,712,000,000,000 په ارزښت صادرات کړي چې ډیره برخه یې پنبه، وچینځر، ممیز، ینجه، د ینجې تخم، پیاز، وچه او لنده میوه او زعفران وو. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر اساس په 1,402 لمریز کال کې افغانستان د شاوخوا $2 میلیارد په ارزښت واردات کړي چې ډیره صادرات کړي چې ډیره برخه له ایران، پاکستان، تاجکستان، متحده عربي اماراتو او ترکمنستان څخه وو. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د سیشن بی پورس په یو تازه سروې کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د افغان سوداګرو اندېښنې په زیاتېدو دي. د افغانانو یو بل ډله پرون د پاکستان له پلاسوینه اسلام آباد څخه په الوتکه کې جرمني ته انتقال شوه. د جرمني د باندنیو چارو وزارت ډی پی خبري اژانس ویلي چې دا کسان هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې ژوند له خطر سره مخامخ وو. د جرمني د باندنیو چارو وزارت چارواکو نه دي ویلي چې په پرونی ډله کې څومره نارینه او څومره ښځې وي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 3,000 افغانان د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمني ته انتقال شوی دي. د اسرائیل د استخباراتو رئیس نن قطر ته ځي چې له هغو منځګړیو سره وویني چې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د حماس له سختدریځې ډلې څخه د یرغملو د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي. امریکا او اروپایي اتحاد حماس یو ترهګر ډله ګڼي. په همدې حال کې د جرمني د باندنیو چارو وزیر یو وار بیا پر فشار د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندېښنه ښولې ده. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې تفصیل هم درکړو. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې ګډو نړیوالو اپکور دننه افغانانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو پر بندېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې.
دوی که هر څومره ادعا وکړي او وښيي چې ګویا دوی د نجونو د تعلیم مخالفه نه دي، اما عملا هیڅ نوع اقدام نه کوي او مختلفې بهانې لټوي.
په نورستان کې مو د مرستندویو ادارو په مرسته د یو شمېر ښوونځیو له ترمیم او رغاونې خبرو. په کندهار کې د شاتو حاصلات زیات شوي.
دلته کندهار کې مو ډانډ ولسوالۍ کې مچۍ یخې وې، نو خو ښکلي اصل راته وکړه.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې د اوربان لهسو خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ګڼو نړیوالو مؤسسو او افغانانو په دې ژوره نه هیلي وشو ده چې بیا هم افغان جنو ته لشپژم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړل شو. د حمل په لمړۍ نیټه طالب چارواکو په داسې حال کې د یو بل نوي تعلیمي کال د پیل لپاره د ښوونځي زنګ وکړنګاوه چې نه یې په مراسمو کې نجونو برخه لرله او نه یې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو کومه ژمنه وکړه. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومې دي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتو یونسکو ادارې وویل چې سږ کال هم 1,400,000 افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو پاتې شوي دي. د یونسکو په وینا دغو نجونو هیله لرله چې په نوي کال کې به له شپږمه ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړی شي. په کابل کې د یونسکو دفتر پرون پنجشنبې پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د نجونو محرومول د هغوی روح او روحیې ته د جدي تاوان سبب کیږي او د افغانستان د پراختیا مخه نیسي. د ملګرو ملتو د ښځو سازمان هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان نجونو زده کړې د افغانستان د ټولو خلکو د روښانه راتلونکي لپاره مهمې دي. باید په افغانستان کې د نجونو پر زده کړه بندیز پای ته ورسول شي. د سازمان همداراز ویلي چې د تعلیم لپاره د افغان نجونو د زده کړو پر حق ولاړ دی. د بښنې نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبان باید د هر عمر نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیزي تګلارې د اجرا کولو لپاره له بې ځایه پلمو ډډه وکوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې د نجونو د زده کړې مخنیوی توجیه کېدای نشي او زیان لري. د طالبانو د پوهنې وزارت نوی تعلیمي کال د کابل په اماني لیسه کې د زنګ په کرنګولو په داسې حال کې پیل کړ چې نه په مراسمو کې نجونې وې او نه د نجونو د ښوونځیو د پرانستنې یادونه وکړه. طالبانو څه باندې دوه کاله پخوا ویلي وو چې تر بلې خبرتیا پورې دي له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ورځي. د نوي تعلیمي کال په پرانیستونکې غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د عصري زده کړو په ګډون د زده کړو پر ارزښت ټینګار وکاوه او ویل هغه ملت چې تعلیم یې نوي کړی تل به نورو ته اړ وي او نورو ته محتاج ملت هیڅکله خپلواک کېدی نه شي. له همدې امله دوی اړتیا لري چې باید عصري علوم او ټکنالوژي ته لاسرسی ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال شینکی کډوخیل د عصري علومو د ملاتړ په اړه د طالب چارواکو پر ټینګارونو شک څرګندوي. وایي
دوی که هر څومره ادعا وکړي او وښيي چې ګویا دوی د نجونو د تعلیم مخالفه نه دي یا د عصري علومو د زده کړو مخالف نه دي، اما عملا هیڅ دا اقدام نه کوي او مختلف بهانې لټوي تر څو پورې مکتبونه بند وساتي او دغه بند ساتل د مکاتبو یو شانته په خلکو باندې اومني او ولس مایوسه چې او وای چې بس همدغه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پښواک خبري اژانس د یو راپور له مخې طالبانو په تیر لمریز کال کې یوازې 3 ښوونځي جوړ کړي خو د دې په مقابل کې 2,000 مدرسې جوړې کړې دي.
پر ښځو لګېدلې بندیزونه یو له هغو علتونو څخه دی چې د ګالوب په نوم نړیوالې مؤسسې افغانستان د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد بللی دی. په دې خبري مجلې کې به د ګالوب معتبر مؤسسې په راپور کې وړاندې دا واوري چې په نړۍ کې کوم هیواد غمجن او کوم خوشحاله دی، خو سمدستي د دوو نجونو نظر د دوی د تعلیم په اړه.
ستاسو له پیغامونو
زه بشرا خبرې کوم. د کابل ولایت څخه مکتبونه نسته، دا دریم کال دغه دراغ مکتب ترک نه لري. زه خپله نه هم صنف کې ولم، په مونږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو نو تر اوسه زه په کور کې یم او ډیر بد اغیز یې ما کړی چې دا مکتبونه بند کړ، ژوند یې بیخي را تنګ کړ.
نوی تعلیمی کال ته خلکو نوی هیلې درلودلې. ټول په دې ان باندې و چې په نوی تعلیمی کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي. د نجونو هیلې همداسې هیلې پاتې سولې له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې بندې پاتې سولې او خلاصې نه شولې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وایي په تیر کال کې په داخلي بودیجه او د مرستندوی ادارو په همکارۍ د نشتې شلو ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړې او په نورو برخو کې هم یو شمېر کارونه ترسره کړي دي. دوی په دې هیله دي چې په نوي پیل شوي کال کې به د تیر کال په پرتله زیاتې لاسته راوړنې ولري. په دې ولایت کې د پوهنې ریاست چارواکي په داسې حال کې د پرمختګونو او لاسته راوړنو خبر کوي چې دا د 3 پوره کیږي چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر تعلیم بندیزونه لګېدلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وای په تیر لمریز کال کې په یاد ولایت کې په داخلي او د مرستندوی ادارو په بودیجه د نږدې شلو ښوونځي ودانۍ ترمیم کړي او زده کوونکو ته یو شمیر نورې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن آزادی راډیو ته وویل
د داخلي بودیجې نه حتی 2 میلیونو افغانیو په ارزښت ترمیماتي پروسې ترسره شوې دي. اته مکاتبو پورې یادونه کولی شو داسې تر لسو پورې مونږ د موسساتو په همکاري ترمیمات ترسره کړي دي. شپږو مکاتبو کې مونږ د اوبو سیستم د عصري تشنابونو او دغسې نور احاطي دیوالونو او نورو لوازماتو امکاناتو برابرښت دغه پروسه هم ترسره کړه او ډېرو مکاتبو کې تجهیزاتو پروسه هم تکمیل کړه.
هغه وایي اوس یې هم ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري خو په دې هیله دی چې په نوي کال کې به په حکومتي بودیجه او د مرستندوی موسسو په مالي همکارۍ یو شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي او زیاتې لاسته راوړنې به ولري.
نوی کال لپاره امیدونه ډیر دي. مونږ هغه پاتې مکاتب ترمیم کو په هغه باندې کار وکړو هم د داخلي بودیجې نه هم د موسساتو د بودیجې نه جلبولو په اساس مونږ په دغه برخه کې کار کوو پر مخ ځو انشاءالله. ځکه هغه تیر تجربې کولی شي مونږ ته ډیر څه رازده کړي او هغوی ته مو سرلننه ټول امیریتونه مو متوجه کړي دي چې هغه نیمګړتیاوې باندې کار وکړي او هغې حل لپاره لازم اقدامات ترسره کړي.
د یاد ولایت اوسیدونکي به وای د ښوونځیو د ودانیو جوړول او ترمیم خه دی خو غوښتنه دا ده چې باید لشپږم لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو او د پوهنتونونو خزینه محصلینو ته د زده کړو او تحصیل زمینه برابره شي. د دوی په وینا چې ولایت د خزینه ډاکترانو صحي کارکوونکو او ښوونکو کمی سره مخ دی چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکولو پرته دا کمی نشي پوره کیدی او د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دی.
موږ هم زرانه بخش کې د تعلیم لپاره ضرورت لرو هم نارینهو کې ضرورت لرو. دلته موږ زنانه ډاکټرونه لرو زنانه معلمونه لرو زنانه بخشونو کې مثلا موږ یو تعلیم یافته ښځېونه لرو او موږ زموږ ژوند بیا هم مخکې نه ځي خپل حالت کې بیا هم باقی پاتې ځکه چې دا مشترکه علم او تعلیم دی چې هر یو بخشونو کې ضرورت شته.
خو طالب چارواکي بیا وایي په داسې طرحې کار روان کړی چې ورسره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونو ته د زده کړو چاپېریال چمتو کړي خو له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړی شوي نجونې او ټول افغانان دې طرحې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د نږدې 3 کالو په پوره کېدو هم دغه طرحه بشپړه نه شوه او نجونې لا هم له زده کړو او تحصیل بې برخې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د سجر ډوب سارنی خبري مجله کې د لوبو لړګره خبرونه لرو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د پنځشنبه په شپه ناوخته له هند سره مسابقه وکړه چې په مساوي توګه پای ته ورسیده. د سیالي چې د افغانستان په کوربه توپ په سعودي عربستان کې ترسره شوه دواړو لوبډلو پکې هیڅ ګول ونه وهه. د سیالي د آسیا ملتونو جام لپاره د لارموندنې د دریم پړاو په هدف ترسره شوه. افغانستان او هند به یو بل مسابقه هم د روان مارچ میاشتې په 16 نیټه د هند په کوربه توپ د هغه هیواد په اندرا ګاندي لوبغالی کې ترسره کړي. افغانستان په دې مسابقه کې یوازې یو نمبر ترلاسه کړ او په دې سره لا هم په خپل ګروپ کې په 4 مقام کې قرار لري. باید ویل شي چې د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان له قطر او کویت هیوادونو سره هم سیالي ترسره کړې وي چې 1-1 په وړاندې قطر او 4-0 په وړاندې کویت ته بایللې وي. پرون په دې ګروپ کې قطر 3-0 په وړاندې کویت ته ماتې ورکړه. بل لور ته د لوبو لډګره د کرکټ په اړه ټاکل شوی چې نن جمعه د هند غوره لیګ IPL سیالیو ولسم پړاو پیل شي. د پیل سیالی د دفاعي اتلې چنای سوپر کینګز او رویل چیلنجرز بنگلور لوبډلو ترمنځ چې د چنای په شارک به تر سره شي. په سرژنی پړاو آی پی ایل کې اته افغان لوبغاړي هم په بیلابیلو لوبډلو کې لوبه کوي. آی پی ایل چې د کرکټ په لیګونو کې تر ټولو ستر لیګ شمیرل کیږي، دا ځل به لس ګډونوالي لوبډلې سره څلور اویا سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، نور احمد او عصمت الله عمرزی د ګجرات ټایټانز، مجیب بوررحمن او رحمان الله ګربز د کلکته نایت رایډرز، فصل حق فارقي د سن رایزر حیدر آباد، محمد نبی د ممبئی انډینز او نمین الحق بیا د لکنو سوپر جاینټس په لوبډله کې لوبیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په دې خبري مجله کې وړاندې به هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس به د قطر په منځګړیتوب او یا په قطر کې د هڅو په ارتباط تاسو په غزه کې د اورمن له هڅو خبر کړو. د اسرائیل د استخباراتو رئیس نن قطر ته روان دی چې له هغو منځګړو سره ویني چې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د حماس له سخت دریځ ډلې څخه د یرغملو د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي. په همدې حال کې د جرمني د باندنیو چارو وزیر یو ځل بیا پر رفح ښار، د غزې پر رفح ښار، د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندېښنه ښولې ده. جزئیات عصمت سروان پراپور.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر پرون پنجشنبه وویل د دغه هیواد د استخباراتو رئیس دیوید بارنبا نن جمعه قطر ته ولاړ شي چې له هغو منځګړو سره وویني چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو او د یرغملو د خوشي کېدو هڅه کوي. د اسرائیل د استخباراتو رئیس به په دوحه کې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او همداراست د امریکا د استخباراتو له رئیس ویلیام برن او د مصر د استخباراتي ادارې له مشر عباس کامل سره وویني. د دې کتنې هدف په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بلل شوي. د غزې د جګړې څخه باندې 15 میاشتې وسی. دا جګړه هغه مهال پیل شوه چې د حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیې تروریستي بولي د اکتوبر په 8 پر اسرائیل په حمله کې 250 تنه یرغمل کړل. یو شمیر یرغمل د تیر میلادي کال په وروستیو کې د لنډمهاله اوربند په ترڅ کې د لسکونو فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شول. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي، په دې ترنګ کې تر اوسه پورې 2000 فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې منځ کې د جرمني د باندنیو چارو وزیر انالنا بربوک پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې پر رفح ښار د اسرائیل د حملې د احتمال له درکه اندېښنه لري. د غزې نږدې 1.5 میلیون اوسیدونکو د اسرائیل د هوایي او مځکنیو حملو له لاسه په رفح کې پناه اخیستې ده. د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل صدر اعظم ټینګار کوي چې پر رفح به برید وکوي. له بلې خوا پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغوښتل شول چې په غزې کې هم د نړیوالو قوانینو رعایتېدو ته هغسې درناوی وکوي چې په اوکراین کې غواړي، ځکه چې سلګونه زره فلسطینیان د خوراکي موادو له شدید کمښت او احتمالي کاختې سره مخامخ دي. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې اتحادیې له مشرانو وغوښتل چې هغو معیارونو ته درناوی ولري چې د ملګرو ملتو په منشور او نړیوالو قوانینو کې درج دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور له مخې ګوتریش خبریالانو ته وویل د نړیوال بشري قانون ابتدایي اصل د ملکیانو خوندیتوب دی. بای ټول بیل د وګونو معیارونو په غسه کې پر اصول هغه سی ودریږي چې په اوکراین کې دریږي.
ل خبرونو ور اخوا
د ګالوب د نړیوالې مؤسسې ته د تازه ټول پښتنې لمخې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو غمجن هیواد پیژندل شوی دی. د خوشی په دې کلنی راپور کې فنلند په نړۍ کې د ووم ځل لپاره د تر ټولو خوشو هیوادونو په ډله کې لومړی راغلی دی. افغانان وای نامناسب سیاسي وضعیت، بېوزلي او بیکاري، پر ښځو لګېدلې بندیزونه او د سیاحت او تفریح د امکاناتو نشتوالی د دوی د ناخوشیتوب علتونه دي. ارواپوهان ټولو ستونزو ته په کتو وای خلک باید خپله د خپل ځان د خوشاله کولو هڅه وکړي. نور په دې راپور کې
افغانستان یو ځل بیا په نړۍ کې د تر ټولو غمجن هیواد په توګه وپیژندل شو. د ګالوب موسسې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په شلمه په نړۍ کې د خوښۍ په کلني راپور کې د یوې نوې نړیوالې ټولپوښتنې پایلې خپرې کړې او ویلي دي چې افغانستان له 2012 کال راهیسې د نړۍ د ناراضي هیوادونو په ډله کې دی. دا ډلبندي د 2020 تر 2023 کلونو د منځنۍ ارزونې پر بنسټ شوي چې افغانستان په وروستیو درې کلونو کې په پرله پسې توګه د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد په توګه پیژندل شوی. خو دا وام کال دی چې فنلند هیواد د نورو هیوادونو په ډله کې تر ټولو خوښ هیواد کیږي. فنلند په شمالي اروپا کې پروت هیواد دی چې لوی اقتصادي ځواک ګڼل کیږي او له ډېرې ښې ټولنیزې هوساینې څخه برخمن دی. دغه احصایه د ګالوب د نړیوالې ټولپوښتنې له پایلو ترلاسه شوې چې پکې د نړۍ د کارپوهانو له لوري د څه باندې 140 هیوادونو د اوسیدونکو د شاوخوا 1000 کسانو څخه پوښتنې شوې. له افغانستان وروسته لبنان، لسوټو، سیرالیون، کانګو، زیمبابوې، بوتسوانیا، مالاوی، استواتینی او زامبیا هم د نړۍ لس نور ناراضي هیوادونه دي. له فنلند وروسته دنمارک، ایسلند، سویډن، اسرائیل، هالند، ناروې، لوګزامبورګ، سویس او استرالیا هم له لومړي تر لسم مقامه د نړۍ په خوښو هیوادونو کې راغلي دي. په همدې حال کې بریتانیا په شلم او امریکا په 30 مقام کې ځای لري. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د خلکو د ناخوښۍ او خپګان لاملونه څه دي؟ د تخار ولایت اوسیدونکي پاریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو اساسي حقونو او په ځانګړي ډول د کار له حقه بې برخې کېدل د هغې د خپګان یو ستر لامل دی.
د طالبانو د حکومت له حاکمیت وروسته موږ له خپلو کارونو منفک شو او کومې خوښۍ چې موږ درلودی په خپل ژوند او وس یې چې کوم بندیزونه لګېدلي پر کورونو کې غمجنې ناستې یو. ټولی خوښۍ چې موږ درلودلی اوس یې نه لرو.
طوفان رهنوات چې د سیاره په نوم د یوټیوب چینل مسؤول دی او په کابل کې اوسیږي ازادي رادیو ته وویل
مشکلی کې وخت کې خودم رهن
هغه څه چې ما زوروي هغه د افغانستان سیاسي وضعیت دی. کړکیچن والی دی چې په یو حالت کې نه دی او د افغانستان اقتصادي وضعیت دی چې روغتیایي بیمې د موټر بیمې ته پام نه دی شوی. همیش د ټکی ته پام کوم که یو ورځ زما د کورنۍ غړی نه جوړ شي او زه د ډاکټر لپاره پیسې ونه لرم دا خپل یو اندېښنه ده.
د کابل د دشت برچی اوسیدونکی غدیر تابش بیا د خلکو د ناخوښۍ او نارضایتۍ بل لامل امنیتي ستونزې او په امنیتي پیښو کې د دوی د خپلوانو وژل کېدل په ګوته کوي.
مشکلات د افغانستان
زه فکر نه کوم چې بل هیواد دې هم له داسې ستونزو سره مخ وي لکه افغانستان چې مخ دی. د بېلګې په توګه دوه میاشتې مخکې زموږ یو دوست په ترهګریز برید کې ووژل شو چې د کورنۍ لپاره یې دا د نورو ستونزو تر څنګ ډېره زیاته ستونزمنه وه چې د کورنۍ کې یو خپلوانې فلج او معلوله لاس او پښې پرې شي. دا د دې لامل کېږي چې خوښي د افغانستان د خلکو زړونو او ذهنونو څخه لرې شي. له بېلګه یې زه خپله چې لور مې څه کال هم ښوونځي ته لتللو پاتې شو او هره ورځ یې په اوښکو او ژړا سره ده. د هغې افسردګي او رواني حالت پر موږ هم منفي اغېز پرې باسي.
د تابش په وینا د کورنیو لپاره د تفریحي مناسب ځای او امکانات هم نشته او کوم لږ امکانات چې په دې برخه کې هم وو د طالبانو پر راتګ سره له منځه تللي. خو ارواپوهان په دې باور دي چې کورنۍ باید د امکان تر کچې هڅه وکړي چې په کور کې ځان ته د تفریح او خوښۍ فضا رامنځته کړي. ارواپوه حکمت الله صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدام به خاطر شاد زیستن
د دې لپاره چې خوشاله پاتې شي باید خپل کوشش وکړي، سایل او سیاحت وکړي. که بهر نشي تلای باید کورونو کې خپل ځان ته بوختیاوي جوړې کړي، نوې مفکورې پیدا کړي، ټولنې سره د ارتباط ډیر کړي. مسؤلیت منونکي دی اوسېږي باید ویره او ماته د پرمختګ مخه ډب نه کړي.
د ګالوب راپور په بیلابیلو هیوادونو کې د خوښۍ او د ژوند څخه د رضایت کچه ارزوي. د دې موسسې د خوښۍ کلنی راپور د ملګرو ملتونو د دوامدار پراختیا د حل لارو شبکې اکسفورد او د دارالانشا بورد په همکارۍ جوړ شوی. د راپور تولیدونکي د دغه ډلبندۍ لپاره له بیلابیلو شاخصونو لکه اقتصادي وضعیت په ټولنه کې د باور او عدالت کچه او همدارنګه په حکومت باندې باور او نورو شاخصونو څخه استفاده کوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي. زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوچ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته یې کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نسي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. دا خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شي. د ازادي راډیو .com او ویب پاڼه ته کتا سو ورشي. هلته دا غو راپورونو متن وسل شي چې د ازادي راډیو لاري د ورځې او شپې له خوا خبري چې همدارس هغه مرکې چې په ازادي راډیو کې خبرو هغه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شو. همدارس یو شمېر ویډیوي راپورونه تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې لیدلی شي او زموږ 19 پروګرامونه هم هلته موندلی شي. د دې خبرې مجلې په دې وروستیو کې کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې سږ کال د مچیو د فارمونو شمیر زیات شوی دی. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست مسؤلان وایي تیر کال په دغه ولایت کې 21 فارمونه وو، خو سږ کال دغه شمیر 23 ته رسیدلی دی چې شاوخوا 5000 کیلو شات په تری ترلاسه شي. بلخوا د مچیو روزونکي وایي شات بازار نه لري او د پخوا په څیر په ښه بیه نه خرڅی شي. تفصیل په دې راپور کې
چې نه یخ ده کنه موچې نه وزي یخ واجه ده
دا چې دی دا خالی دی. اوس
د تخار ولایت اوسیدونکو سید حنان د کلون رئیسی د مچوی روزنه کوي او دا محل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د مچوی فارم لري چې زرګونه مچوی په 400 صندوقونو کې ساتي. سید حنان وایي په یخ موسم کې په ګرم ولایتونو او د ګرمۍ په موسم کې په یخ ولایتونو کې د مچوی روزنه کوي چې سش کالې د دوهم ځل دی چې کندهار کې له مچویو اصل تولیدوي. د د پوینا سش کالې شات بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبه خرڅیږي.
مونږ خو دلته کندهار ته په منی کې راغلی یو ریحان سیزن کې. نو دلته کندهار کې مو ډانډ ولسوالۍ کې مچۍ یخی وي، نو خو ښکلی اصل راته وکړه. خو مونږ د اصل لپاره مارکیټ نه لرو، مونږ اصل بازار نه لري. مونږ غواړو چې مونږ ته هغه اصل زمینه برابره کې مارکیټ جوړ کې چې مونږ اصل پکې خپل وپرلو.
میرزا محمد کندهار کې د شاتو یا اصلو یو پلورنځی لري چې پکې بیلابیل ډول وطني او بهرني شات خرڅوي. میرزا محمد وایي په خوای کاروبار شو او وطني شاتو ښه بازار درلودي، خو اوس یې خرڅلاو کم شوی دی.
اصل چې دی زموږ سره مختلف او شپږ اوه رقم اصل سره ستا چې هغه د مختلفو ګلانو اصل جرا سره چې دا غوز دغه د جملې څخه مثال هم وطني ستاره سره هم یو دوه ګله قدر اصل چې دی درې هغه د بهرني چې د پاکستان څخه راځي چې افغانستان یې نه لري. او د پخوا په پرتله خو نسبت ټولو ته دا معلومه ده چې اصل چې دی اصل پلورم یو څه په بازار باندې هغه چې کم کاروبار درېدلې دي د اصل پلورم لږ سره کم شوی دی. خو ماشاءالله ډېر خلک اوس د کندهار ولایت مثال ډېر خلک ورسره ولت شوي دي. خوشي اصل ډېر خوشي، خصوصا بیا د ریحان او اصل.
په کندهار کې د طالبانو د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست مسؤلین وایي سږ کال د تیر کال په پرتله د مچوی د روزنې په فارمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او اوس شمیر درو بیا تر سیری چې 5000 کیلو شات به ترې ترلاسه سي. د دغه ولایت د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار کې اوس د سپانزی د ګلانو څخه هم شات تولیدیږي.
په کندهار کې په لپاره د پروش کال په پرتله تشکر الحمدلله د مچوی په فارمو کې ښه د پام وړ تغیرات راغلي دي. پروش کال موږ تقریبا 21 فارمون درلودل، نو سږ کال واړه او کوچني فارمونه تقریبا په کندهار کې تعداد یې 2 ته رسېدلی دی. د اصلو تولید یې تقریبا د اوبوري او د کندهار د ځایي مچیو اصل د پروش کال پرتله هم زیاتوالی راغلی په اصلو کې. نو پروش کال موږ تقریبا 3500 کیلو پر شات تولید درلودل، سږ کال د شاتو تولید اندازه 5000 کیلو ته رسېدلی دی انشاءالله خدای کول.
په کندهار کې څو کلونه وړاندې په لومړي ځل د ریحانو له ګل څخه اصل تولید شوه، خو اوس د نور ګلانو څخه هم خلک د مچیو د روزنې لپاره کار اخلي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.